مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې شوې. نن د نهه یا سې شنبې ورځ د 2018 زیږدیز کال د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دی اولنې ګړی سلام پښتونخوا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو. خبرونه له مجید بابراو.
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. گورنر مہتاب احمد خان سپاہ قبیلی تخ پلوسی متستنول او د باڑی بازار د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. افغان چارواکی وایي چې په بلخ کې د هند په کونسلګرۍ د وسلوالو برید پای ته رسیدلی. سعودي عربستان ایران سره خپل ټول سفارتي تعلقات ختم کړي دي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا گورنر سپاہ قبیلی تخپلو سیمو ته د ستنېدو او د باڑی بازار د بیا پرانستنو اعلان کړی دی. تیر ورځ د خیبر قبیلی سیمې په باڑه تحصیل کې یوې جرګې ته د وینا پر مهال گورنر مہتاب احمد خان عباسی دغه اعلانونه وکړل.
آج میں باڑا کے سپاہ قبائل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے
نن زد باڑے د سپاہ قبیلے د کڈوال خپل کورونو تا په باعزت توګه د جنوري د 12 نیټه نه ستنېدو اعلان کوم او د فبروري وډمبي نیټه نه د باڑے تجارتی مرکز د خلاصولو اعلان هم کوم. امن او سکون او ترقی او خوشحالی د یو نوی سحر آغاز دی.
نئی صبح کا آغاز ہے.
گورنر په دې موقع د یو عرب روپو په لګښت د باړې په بازار کې د یوې میونسپلټۍ د هنګامي د امدادي دفتر د یوې سبزی منډۍ د بسونو د اډې او د یو سټیډیم جوړولو اعلان هم وکړو. د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج حدیث په مشرۍ کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټې مسترد کړې ده. تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي الاینس صدر اخونزاده چټان په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د سرتاج حدیث په مشرۍ کې دغه کمیټې غړیو د روانې میاشتې د لومبۍ نیټې نه د وو وړو قبایلي سیمو دورې پیل کړي چې د هرې مکتبې فکر خلکونه د فاټا د انتظامی حیثیت په اړه تجاویز راغون کړي. دغه کمیټې تر دا مهال د باجوړ او مومندو قبایلي سیمې دورې کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت د پاک چاینا اقتصادي رهداري په اړه د یوې ټولګوندي غونډې رابللو پریکړه کړې ده. تیر ورځ په وزیر اعلی هاوس کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي خټک وویل چې د دغه غونډې هدف په پاک چاینا اقتصادي رهداري منصوبه کې د پنجاب صوبې لخوا د مبینه ردو بدل او ټولې ګټې یوې صوبې ته د ورکولو په اړه د وفاقي حکومت د پریکړو پر رد یو متفقه لایحه عمل جوړول دي. ښاغلي خټک زیاته کړه چې په دې منصوبه کې د وړو صوبو په خاصه توګه د خیبر پختونخوا حق تلفي کیږي. د ورځې مخکې پرویز خټک ویلي وو چې که په دې منصوبه کې خیبر پختونخوا ته خپل حق ورنه کړل شو نو د یادې صوبې نه به دغه رهداري تیرېدلو ته پرېنږدي. ښاغلي خټک د وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر دردی د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه راوبلی چې پکې په دې منصوبه خبري وشي. د کوټې خار پولیس وایي د دغه خار په سریاب سړک له بیبي نانی زیارت سره سیرمه تیر ماښام د پولیسو پر یوې پوستې وسلوالو برید کړی چې پکې په پوسته کې ناست دوه پولیس سرتیري وژل شوي دي. د پولیسو په خبره وسلوال تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي خو دوی په شاوخوا سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي او لږ تر لږه لس مشکوکه کسان یې نیولي دي. د برید ذمهواري تر اوسه کومې ډلې نه ده قبوله کړې. د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیتي قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرکیوال مشال لیډیو ته ویلي دي چې د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند د کانال د سلورم فارم په سیمه کې د حکومت وسلوالو مخالفینو تیره ورځ مازیګر 4:30 بجې د پولیسو په امنیتي پوسته برید وکړ چې د پولیسو په ځوابي برید کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. مشرکیوال وایي چې دغې نښتې 1.5 ساعت دوام وکړ. په نښته کې 1 تن پولیس ټپي شوی دی. وسلوالو په دې اړه رسنو ته څه نه دي ویلي. په بلخ کې امنیتی چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر کونسلګرۍ وسلواله حمله پای ته ورسیده. د بلخ د والی عطا محمد نور پرون د بلخ والی عطا محمد نور پرون په فیسبوک د حملې د پای ته رسیدو خبر تایید کړ او ویل چې د افغانستان د خلکو سره دښمنانو کړی و. د بلخ د پولیسو مشر سید کمال سادات وویل چې حمله سلور تن وسلوالو کړی و او ټول وجل شوی دي. د بلخ د والی ویان منیر احمد فرهاد د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل چې دوه امنیتي کسان هم وجل شوی دي. دی وی فوق العاده زیاته هڅه شوی چې ملکی خلکو او د هند کونسلګرۍ کارکونکو ته تاوان ونه رسیږي او داسې شوی هم دی. هندي ډیپلوماټانو یا د هغوی د کار دفتر ته هیڅ ضرر نه دی رسیدلی. خو په بلخ کې د ملکی روغتون مسؤلینو خبري رسنو ته ویلي چې درې ملکی وګړي وجل شوي او شپږ سرتیري زخمیان شوي دي. د حملې ذمواري چا نه ده اخیستی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. سعودي عربستان له خپل سیمهیز حریف هیواد ایران سره خپل سفارتي تعلقات پس له هغې منقطع کړل چې د سعودي عرب لخوا یو شیعه عالم ته د پانسۍ ورکولو نه پس په تهران کې د دغه هیواد په سفارت برید وشو. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د تیر اتوار په ورځ ناوخته د دغې تعلقاتو د ختمولو اعلان وکړو. په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماټانو ته په 48 ساعته کې د ملک پریښودو مهلت ورکړ او په تهران کې د سفارت په ودانۍ د برید وروسته یې خپل ټول سفارتکار واپس راوغوښتل. ریاض او تهران ډیپلوماټیک روابط په سعودي عرب کې د شیعه عالم شیخ النمر العنمر ته د پانسۍ ورشتو خراب شول. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
دا مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د خیبر پختونخوا گورنر پرون د خیبر جنسای باړې ته د خپل سفر پر مهال د سپاه قبیلې د خلکو کورونو ته د بیرته لګولو د باړې بازار په مکمل توګه د خلاصولو اعلانونه کړي دي. د سیمې اوسیدونکو له دغه حکومتي اقدام مخختی او هیلمند چې مهمه مسلې به هواري شي.
د روډ مسالم دو سکول مسپتال مسالم دو بجلی او بو مسالم دو ان شاء الله دا امید لرو چې ضرب مسالې حل شي.
په فاټا کې د فعال او سیاسي ګوندونو یو ائتلاف بیا پرون په قبالي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې پر کارونو نیوکه کړې دي او ویلي دي چې حکومت دوی له دیوال سره نه لګوي.
موږ پاکستان نه به حق نه لرو. موږ تاسو دې ته مجبور وای کوم د پاکستان نه. موږ د
او د اسلامي دولت وسلوارې ډلې له منګولو راخلاص شوې د پېښور یو اوسیدونکي مشال رادیو ته خپل کیسه کوي.
اسلوالو ټوپک ما کیغو بلګاری ته واچول او ټوپک ورتاو شو تر دې ته ټول نه سونه ته باندې
پر یو شمېر نور موضوعاتو د رپورټونو ترڅنګ څو سندري هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر پرویز خټک چې په دې وروستیو کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري اړوند د پاکستان مرکزی حکومت پر پالیسۍ سختی نیوکې کړې دي پرون ویلي چې په نږدې راتلونکي کې پر دغه موضوع یعنی د پاک چاینا اقتصادي راهداري پر موضوع د سیاسي ګوندونو یوه غونډه رابلي. د پېښور نه راسره خپل خبریال غلام غوث ته ټلیفون پلي کړی. غلام غوث، تاسو ستړي مشي وایو که دغه خبر تفصیل لري او موږ سره شریک کړئ مهرباني وکړئ.
جی بالکل، بادشاہ صاحب وزیر اعلیٰ پرویز خٹک دا پاک چین اقتصادی راہداری پر کی تیرہ ورس پہ اسلام آباد کی دا پاکستان تحریک انصاف کو دا یو رہنما شاہ محمود قریشی ترسنگ یو خبری غونڈ تو وینا کری دا پاک چین اقتصادی راہداری پر او پا دا وینا کی پا دا پریس کانفرنس کی چکم نینو وزیر اعلیٰ پرویز خٹک ویلی دی چی وزیر اعظم شو ورځې وړاندې په جوب کې چې کوم د مغربي روډ په نوم باندې د سړک د منصوبې افتتاح کړې وه، پرانیستې کړې وه. هغه د سره د پاکستان چین اقتصادي راهداري چې کوم دی نو هغه نه ده انسا نه ده، او دې کې چې د خیبر پختونخوا د هزارې نه کومه برخه د رسېږي د پاک چین اقتصادي راهداري. نو پاگی کیم صرف اگر سڑک پتی دینا رکی گی تیری گی پاگی کی شکم دا پاک چین اقتصادی رہ دارے کی کم نظری جزیات تی دا گیس پائپ لائن دے رنجی لائن دے اپ ٹیک فائبر دے یا نور سنتی پارکونا چکم دیر دو آگا ہم بدی کی رہ گر نری شامل وزیر اعلی پر اس خطک چکم دے نو دا خبر ہم وکر دا دا خبر پانی تر مخه کم چې مونږ ته راغلي ده نورو اخبارونو ته رسنیو ته هم راغلي ده د هغې خبر پانی تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ته ویلي دي چې د پاک چین اقتصادي لهدارۍ کړی په لړ کې تل وفاقي حکومت چې کوم دی نو دغه ویلي دي دروغ ویلي دي او د دې منصوبې ټول جزیات چې کوم دي هغه د نورو ژبو نه دغې کړي دي پټ ساتلي دي او په دغه لړ کې چې د چین سره چین ته کمې دورې هم شوي دي نو په هغې کې صرف د پنجاب وزیر اعلی چې کوم دی هغه په اعتماد کې اخیستی شوی دی هغې د ځان سره بوتلی دی د نورو شوبو چې کوم دغه دي مشران دي یا دغه دي نو دغه سره هیڅ خبرې اترې نه دي کړې وزیر اعلی پرویز خټک دغه خبر پانی تر مخه د وفاقي حکومت ده غوښتنه کړې ده چې د دې منصوبې په لړ کې څومره دغه دي معلومات دي کوم چې وفاقي حکومت د اوسه پورې پټ ساتلي دي هغه دي راښکاره کړی شي او په دغه لړ کې وزیر اعلی پرویز خټک دا وویل چې موږ د خیبر پښتونخوا نور سیاسي ګوندونه لکه د جمعیت علما اسلام څه لیکل شوی په دغه خبر پاڼه کې دغه شان د عوامي نېشنل ګوند ذکر په دغه خبر پاڼه کې شوی دی دغه ټول سیاسي ګوندونه هم موږ په اعتماد کې اخلو د دې لپاره الهي عمل دغه کو جوړو او په خبر پاڼه کې دا غوښتنه هم کړې ده چې د شریکو ګوندو شورا چې کوم د سی سي آی چې ورته ویلي شي په هغې کې دي دا پاکستان چین اقتصادي رهداري دا منصوبه راپورته کړې شي په دې لپاره کې هم بحث وکړې شي او په پارلیمان کې وزیر اعلی پرویز خټک دا هم ویلي چې په پارلیمان کې هم په دې دې منصوبې باندې څه خبره اتره نه ده شوې په هغه د وفاقي حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې د شوبو کم قدشات دي په کال د وفاقي حکومت شریکو ګټو په شورا یا سي سي آی کې یا په پارلیمان کې د شوبو دغه خدشات چې کوم دي هغه لرې کړي.
غلام غوث صاحب دغه دې څه ویلي دي په خبر پاڼه کې چې دغه غونډه کله رابلي یو کومه دقیقه نیټه یې خولې ده؟
نو دا د خبر پاڼه کې خو دې تاریخ نه دی خو نه دا ذکر پکې شوی دی خو سو دوه ورځې وړاندې یعنی په ګون نه بل ورځ د خیبر پښتونخوا کې چې کوم د دې لپاره پارلماني کمیټې د راغې مشر دی اسد قیصر د سپیکر چې دی د اسمبلی د خیبر پښتونخوا اسمبلی هغه د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سره هم ملاقات کړی دی او د دغه غونډې لپاره د ټولګوندې غونډې په باره کې اعظم په اعتماد کې اخیستی دی دغه شان د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره هم اسد قیصر میراو شوی دی او نورو خلکو سره هم په دې لړ کې چې کوم دی نو هغې د نورو سیاسي پارتیانو سره دغه کوي مشاورت کوي او په اووم تاریخ باندې چې کوم دی نو بله ورځ چې کله د مولانا فضل الرحمن سره اسد قیصر ملاقات کړی نو هغې دا اعلان کړی و مولانا فضل الرحمن دا اعلان کړی و هغه هم دا خبره کړې وه چې په کال د وفاقي حکومت دغه خدشات چې کوم دي د پاک چین اقتصادي رهبرۍ په لړ کې هغه دې لرې کړي او په اووم تاریخ باندې هم مولانا فضل الرحمن هم په دې لړ کې یو ټولګوندي ده غونډه راپلیدې ده خو حکومت د شوبایي حکومت د ټولګوندي اعلان نه لري شوی.
صحیح شو ډیره مننه کور بده. دا مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پرون د خیبر جنسای په باړه کې د قبایلو وجرګې ته په خپل وینا کې ویل چې دروانی میاشتې د 12 منټې نه به د سپاه قبیلې د خلکو د غوي کورونو ته د بیرته لیږلو لړۍ پیل شي. نو موړي همدارز ویل د فبروري په لومړنۍ نیټه به د باړې بازار په مکمل توګه خلاص کړل شي. پر دې سربېره گورنر هم په باړه کې د یو نوي مارکیټ جوړولو او د نوو کارخانو لګولو ژمنې هم وکړې. دا په داسې حال کې ده چې باړې ته ستانه شوي خلک لا هم د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له امله سر ټکوي. پرهات شنواره رپورٹ راکوي.
د ګول پورز د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جنسای د باړې دوره وکړه او هلته یې ویلوی جرګې ته ویل
آج می باړا کې سپاه قبایل کی ان کې غرو کو بایزت واپسی کے لیے
نن ز د باړې د سپاه قبیلې د کډوالو خپل کورونو ته په بایزت توګه د جنوري د 12 نیټې نه ستنېدو اعلان کوم او د فبروري وډومبۍ نیټې نه د باړې تجارتي مرکز د خلاصولو اعلان هم کوم او دا یوازې تجارتي هلو زلو آغاز نه دی بلکې دا د خوف او د دهشت ته تور شپې د ختمولو او امن او سکون او ترقۍ او خوشحالۍ د یو نوي سحر آغاز دی.
نوی صبح کا آغاز ہے
نوموړي زیاته کړه چې دلته به د یو رب روپو په لګښت یو جدید بازار جوړولی شي چې په دې کې به میونسپل کمیټې دفتر، ریسکیو 1122، سبزی او د میوو منډۍ، ترانسپورت اډه، سټیډیم او داسې یو شمېر نور سکیمونه شامل وي او د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره به ګامونه پورته کولی شي او د باډې نه تر تیرا پورې به سړک هم جوړوي او په خواوشه 400 جربه ځمکه باندې به یو جدید انډسټریل اسټیټ هم جوړوي. په دې مهال د باډې سپاه قبیلی یو مشر سلطان اکبر افریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات سدا سے شریک کړل.
مونږ په دا باندې ډېر خوشحاله یو، یقینا چې دا کومې تیرې ستونزې وې د هغو ستونزو هم دا به اوس علاج شي او مونږ دپاره به د واپسې یو ښه روښانه لار او مونږ د ماشومانو د مستقبل دپاره به انشاءالله د دغې واپسې نه پس یو ښه پیغام ورکول کېږي.
د باډې یو بل مشر سهیل احمد افریدی وویل
اوس بیا د باډې کولو ویدل دا د دغزو د خلکو دپاره دا سری لکه بالکل هغوله یو نوی ژوند ورکول. مسالې ډېرې زیاتې دي خو سټپ بای سټپ به حل کېږي. کنی که وکته شي اوس پیرې د روډ مسالام دو، سکول مسالام دو، اسپتال مسالام دو، بجلی مسالام دو، اوبو مسالام دو، مسالې ډېرې دي. انشاءالله دا امید لرو چې ضرب مسالې حل شي.
یاد دی وی چې باډه خواوشه اوه کاله پس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړی شوه او زیاتره بې کوره شوي قبیلې ورته ستنې شوي دي او یوازې سپاه قبیله د ستنېدو نه رایساره کړی شوې وه او پولیټیکل چارواکو ورته ویلي وو چې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ او نور مهم وسلوال د تاسو قبیلې سره تعلق لري او چې د پوځي عملیاتو په وخت یې امنیتي ځواکونو ته کوم زیانونه اړولی دي هغه به د 2 کروڑ روپۍ جرمانې په صورت کې پوره کوي. خو اوس دغه جرمانه ورته معاف کړای شوه او دوی خپلو کورونو ته ستنېدی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، د پاکستان په مرکزی حکومت کې د سفران وزارت وایي چې په تیرو 3 کلونو کې د قبایلي سیمو پر پرمختیایي چارو 45 اربه روپۍ لګولي دي. دا چې دغه پیسې د قبایلي ولس د خیر ښېګڼې پر کومو کارونو لګول شوي او د سیمې خلک ترې څومره مطمئن دي، دا به د مجید بابر په رپورټ کې واورو.
د سفران وزارت د تیر اتوار پر ورځ ویلي دي چې دا پیسې د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ په ذریعه یادو سیمو کې لګولې دي. دا چې دغه پیسې په کومو برخو کې لګېدلې دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د فاټا سیکریټ د پلاننګ او ډیولپمنټ د څانګې اډیشنل سیکرټري یوسف رحیم وای
12-13 مختلف سیکټر دي، ایجوکیشن، دی هیلت، دی اګریکلچر، دی اریګیشن، دی لایف سٹاک، دی ڈرنکنگ واٹر سپلای، دی علاوه فشری دی په دې کې، فارسٹری دی په دې کې، لایف سٹاک دی په دې کې، چې څنګه چې سیمه تر ازي دا انو ډیولپمنټ پروگرام لاندې اوکے په دې مختلف سیکټر کې لګی دا راځي.
خو په خیبر قبایلی سیمه کې د فاټا گرینڈ الائنس جنرل سیکرټری بازار ګل افریدی بیا د حکومت دغه دعوی ردوي او زیاتوي
په ګراوند باندې داسې څه نه وینو. البته باډې سره او جمرود په دې علاقو کې لږ سخت کار چې میگا پروجیکټ مونږ په سترګو ونیږو، دا یو مسؤول دی ورته یې ګیر فټ پروجیکټ په هغه باندې چې د دې کې اوس تیار شو مخکې د انقلاب نه مخکې په هغه کار نه شروع بل داسې په خیبر کې تخم شي او جمرود نه تر متینو پورې دا روړ دی، دا ون او روړ دی دوره نه دی او نور داسې زمونږ په نظر باندې څه نه راځي.
دا چې وفاقي حکومت د ترقیاتي کارونو دعوی کوي او ولس وایي چې دغه ترقیاتي کارونه یې نه ترسره کیږي، د دې د کره کتنې ذمہواري د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د وزارت لپاره د جوړې شوې قائمه کمیټه ده. د دغه کمیټې د مشر د جنوبي وزیرستان نه د پارلیمان د غړي جمال الدین نمو پوښتنه وکړه چې رښتیا څه دي.
د عوامو دا خبره غلطه ده چې هیڅ کار نه دی شوی، کارونه څه نه څه شوی دي، او د حکومت خبره دا غلطه ده کنه چې موږ ښه کارونه کړی دي، هلته مو بالکل آبادیانه راوسی دي، بالکل ترقی کارونه شوی دي. نو د حکومت دا خبره بالکل غلطه ده، دومره کارونه نه دي شوی لکه څنګه چې څومره حکومت دعوی کوي چې د موږ د جنسی کې وړوکې کلا رکھتے د دین را واخلا د فاټا سیکریټریټ والا ور سره شامل کا داسې راځره ځا تر اړه پورې دا ټول والی دي او ټول برکه برابر شریک هدي او بده کې ایس وانت شک شو به نشته تر گورنر پورې.
د سفران د وزارت د دعوی تر مخه وفاقي حکومت په قبایلی سیمو کې په 2012 کال کې سکم 2 لس اربه روپۍ، په 2014 او 2014 کال کې سده پاسه 14 اربه روپۍ، او په 2015 کال کې 19 اربه روپۍ د ترقیاتي کارونو په برخه کې لګولې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د فاټا سیاسي اتحاد پروم د قبایلی سیاستوالو یو ډلې پروند د پیښور په پریس کلب کې په فاټا کې د اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې پر کارونو نیوکې وکړې. د مشرانو خبرداري ورکړل چې په دغه عمل کې د سیمې د سیاسي خلکو رائے ونه پوښتل شوې نو پر ضد به احتجاجي مظاهرې پیل کړي. له پیښور د خالد خان رپورټ اورو.
دا قبایلی سیمو سیاسی گوندونو مشرانو دا وزیر اعظم لخوا جوړ شوی فاټا اصلاحی کمیټه مخالفت په دې بنیاد وکړو چې دا کمیټه کې صرف د حکومت مارات یافته خلکو ری اغیستی شي او دا سیاسی گوندونو غړي پکې نظر انداز کول شي. په دا غونډه کې دا پاکستان پیپلز پارټي اخونزاده چټان، د عوامي نیشنل پارټي عبداللطیف افریدی او نثار محمد خان او دا فاټا د وکیلانو د اتحادیه مشر اعجاز مومن سره سره دا بالی ایجنسونا نور سیاسی گوندونو مشرانو او ملکانو هم گډون وکړو. اخونزاده چټان چې د فاټا سیاسی اتحاد صدر هم دی دا غونډې په اخر کې وویل چې دوی به ډېر زر د کمیټې خلاف خپل تګلارا اعلان کوي.
دا موږ یې سر مشترکو چې دا څنګه ګلانو چې کوم عمل شروع کړي د قوم د جوړولو لپاره نه چې خپل مراتب افتتاح خیر اغستی دا او ودرولې دا د دې دغه عمل موږ مشترکو او موږ مطالبه کوو چې دا عمل به ختم کړي شي او یا د پنیکنتۍ په بنیاد باندې
دغه شان لطیف افریدی اول چې د پښتونخوا موجوده گورنر او د فاټا سیکریټ افسران قبایل په خپل منځ کې د خپل مفاداتو لپاره جنگوي خو دوی به په جمهوریت سیاسي او آئینی لار د دوی مخنیوي کوي.
موږ په پاکستان نه به حق لرو موږ تاسو دې ته مجبور وای موږ پاکستان کې شو موږ د پښتونستان یو.
دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی په دې محل اول خیبر جنسه کې کچر سیاسي ګوندونو مشران او غړي دا کمیټې ته راونه بلل نو دوی به د دې په ضد لاریون کوي.
د خیبر په پروګرام کې چې سیاسي پارټي وکلا ټیچر سټوډنټ یو چې دا ټول موږ بوزو او بزرګو خلک د نن هم پرګری چې بهر موږ په اجتماعي توګه باندې یو پروټیست وکړو او غوړه دا خو چې ته 1500 خلک یې 1500 خلک بهر در مخالفت
دا یادونه ده چې فاټا سیاسي اتحاد د 28 ترمیم لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل دل غواړي خو بیا د وزیر اعظم لخوا د قبایلی اولس رائے معلومولو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې د باجوړ او د ممند ایجنسی نه پس به اوس د خیبر ایجنسی خلکو سره ملاویږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
حجره
په 3 نیمه بجو
سروي
په 4 نیمه بجو.
د پېښور یو سیدونکې قیوم خان وایي چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان پر ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې غړو د پیسو لپاره د تختولې او د خبره کورنۍ یادې وسلوالې ډلې ته 25 لک روپۍ ورکړې او له ولکې یې راخلاص شو. قیوم خان زموږ له همکار مجید بابر سره خبرې کړې دي چې په دې رپورټ کې یې وري.
د پېښور یو کم 50 کلن قیوم خان وایي چې د تیر کال د نومبر په 28 نیټه د خپلې نوکرۍ په سلسله کې کابل ته روان وو چې د ننګرهار ولایت د مارکو سیمې سره نږدې د ده په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکو 4 وسلوالو وتختولو. مشال لیډیو سره په خبرو کې قیوم خان د خپلې تختونې حال سره په دې ټکو شریک کړو.
د تورخم او د جلالآباد درمیان چې دا کوم هایوې د مارکو په دې کې ماده دا واقع نشته غلو سره کار کولو تر خم نه چې کله روان شو مونږ ته د مارکو ته ورسېدو دا وخت کې 20 او 12 بجې په دې دوران کې بس یو ګاډۍ مخې ته شو اصلوالو مونږ باندې ټوپک په مان کې او بل ګاډۍ ته واچولو ګاډۍ روان کړو داسې مخ په جلبال سایډ په ټو کې ورتاو شو سترګې راته وتړلې لاسونه راته بند کړې جیبنه چې سامان ټوله سره نه واغېشته دغه په ټو کې چې کوم د مرغو یا د څه شي یا د چا د پلو اواز مې اورېدو پاکي نور خو نه راته کتلې کېده او لاسونه مې بند
د قیوم خان نمو پښتنه وکړه چې وسلوالو ته د سل لپاره تختولې وي نو نو موړې وای
زما د ترور د امر ته یا چې ټلیفون نه کړی هغه ته خو دې زیات پیسې ویل چاله شپږ کروڑ ویل چاله لس کروڑ ویلی چالی پنجم کروڑ ویلی چالی یو کروڑ ویلی باقی دا ڈرون آواز بم راتلو بمبارے آواز بم راتلو بلکہ یو لس بار دیر نزدی بمباری وا چاکم موزی کی من راتلو
د قیوم زوی عثمان قیوم نمو پختل چې کله د پلار د تختونی خبر واوریدو نو سه احساس وکولو
مستنشن خو دومره ټینشن اچي هغه وی مړی نه ویو جړای وی موږ لکل کویل چې تاسو به سم نه کوي تاسو خپل فون زم بند کی چې تاسو راته بالکل کوي یم یعنی دې کې تاسو په پله خطر کې دی شي کنه
د قیوم خان مرمن حنا قیوم وای چې بیا اول لسلک روپے افغانستان ته واستولې او د هغې نه یو پس قیوم بیا جلال آباد کی خپلوانو ته حواله کړل شو
پانچ کروڑ بیا تین کروڑ بیا غینا پس چې دین پچاس لاکھ تر اغلن پکې تیس لاکھ شو نو بس دالا کا ڈیمانڈ آ غیرا ٹوٹے دور نہ لکا ما ور کرے وے او باقی کرت مو آغاز تھا او کورس کے سامان نو مخرس کا ما سخ پل سونا مو نہ خرس کا چلو پینزو کسانو نے دا اول کر اس میرا جام
تردا محل پوری د قیوم خان د تختونی او د هغه نه د پیسو غشتو پاړه افغان او پاکستانی چارواکو سنې دی ویلي
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ
اوردونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده د استاد اول میر په غږ به له دې سندرې خوند واخلو
پلیار سرا ہمرا سما اے دل تو ناستا با تمام منار خاص غلام شما اے دل تو ناستا با تمام منار خاص غلام شما زید ازل پر وانا زما زید ازل پر وانا زما خیجی پا انگار تا گلو سکم چی انگار مدی اے دل دیوانہ زما اے دل دیوانہ زما مغواڑا مدار بلونا چی سنگتار راکیوں برخواستا لبو ننما ملنگ جان لرا ننما ملنگ جان لرا ساد غم پیری زمادہ سڑ پسر پانے وہی ساد غم پیری زمادہ سڑ پسر پانے وہی اے مغور جان نانا زما اے مغور جان نانا زما تیر بشی ساوار تا گلوت مستا سندار نبی اے دل دیوانا زما اے دل دیوانا زما موالا مدادا گلونا چی سنگیخار نبی اے دل دیوانا زما اے دل دیوانا زما موالا مدادا گلونا چی سنگیخار
نبی اردن کو دا مشال ریڈیو سلام پختونخوا خبرونه ده د ولمیر استاد په غږ مو د غسندر په کې واوریده په پیښور کې د سهار نهه نیمې بجې کې دن کې دي د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز واورو
د خیبر پختونخوا گورنر سپاه قبیلی تخپل سیمو ته د ستنېدو د باړې بازار د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. تیره ورځ د خیبر قبیلی سیمې په باړه تحصیل کې یوې جرګې ته د وینا پر مهال گورنر مهتاب عباسی د دغه اعلانونه وکړل. د قبیلی سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاجدید په مشرۍ کې د قبیلی سیمو د اصلاحاتو کمیټې مسترد کړې ده. تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې د پاټا سیاسي الاینس صدر اخونزاده چټان په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سرتاجدید په مشرۍ کې د دغه کمیټې ټولې دغه کمیټې مسترد کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت د پاک چاینا اقتصادي راهداري په اړه د یوې ټولګوندیزې غونډې رابللو پرېکړه کړې ده. تیره ورځ په وزیر اعلی هاوس کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي خټک وویل چې د دغې غونډې هدف په پاک چاینا اقتصادي راهداري منصوبه کې د پنجاب صوبې لخوا د مبینه رد بدل او ټولې ګټې یوې صوبې ته د ورکولو په اړه د وفاقي حکومت د پرېکړو پر ضد یوه متفقه لایحه عمل جوړول دي. د کوټې ښار پولیس وایي د دغه ښار په سریاب سړک له بیبینانی زیارت سره سیرمه تېر ماښام د پولیسو په یوې پوستې وسلوالو برید کړی چې پکې په پوسته کې ناستو پولیس سرتېري وژل شوي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې برید پړه نه ده منلې. د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیې قمندانې مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال مشال ریډیو تر په خبرو کې دعوه کړې ده چې د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند د کانال د څلورم فارم په سیمه کې د حکومت وسلوالو مخالفینو تېره ورځ مازدیګر 4:30 بجې د پولیسو په امنیتي پوسته برید وکړ چې د پولیسو په دوامي برید کې 15 تنه وسلوال وژل شوي. وسلوالو تر دې دمه څه نه دي ویلي. په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر کونسلګرۍ وسلواله حمله پای ته ورسېده. سعودي عربستان له خپل سیمه ییز حریف هیواد ایران سره خپل ټول سفارتي تعلقات پس له هغې منقطع کړل چې د سعودي عرب لخوا یو شیعه عالم ته د پانسۍ ورکولو نه پس په تهران کې د دغه هیواد په سفارت برید وشو.
لن خبرونه مولوی مجید بابر اوریدل. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس روس پانخپل ادریه کې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیک کړی دی. او وی جمعیت علماء اسلام فیډل د حکومت اتحادی کون دی خو په پاکستان چین اقتصادي راهداري باندې لو خپل مخالف پاکستان تحریک انصاف سره یو کېدل د دې خبري دلیل دی چې په دې منصوبه کې سنا سلانجه موجود ده چې د حکومت خپل اتحادی پر هم د حکومت مخالفت کوي. د اداري په وینا چې په دې منصوبه باندې لا اول ورځي د سلور ونه صوبو لخوا تحفظات را روان دي. کومله کابل چې حکومت سو زله سیاسي ګوندونو تباور ورکړې دي او د لړکی د تیر کال پاتې وشتم مې ټول ګوندې زغونډه هم را بللې و او په دغه غونډه کې ټول سیاسي ګوندونو په یو خله د دې منسوبې تایید کړې وو. ادریا اخر کې وای دا منسوبه ډیر لوی منسوبه ده او د دې په وجه باندې د پاکستان تقدیر بدلې دي شي. نو اوس که په دې منسوبه باندې د کومې صوبې اعتراض وي یا ورته تحفظات وي نو باید چې حکومت د آئین او قانون مطابق د تحفظات لري کړی او حکومت لا دې لخته سوچ کول پکار دي چې اخر ولې دا صوبې د دې منسوبې مخالفت کوي. ادریه زیاتوي چې د غرنګ په دې منسوبه باندې تحفظات لرونکو لا د مخالفت برای مخالفت نه ډډه کول پکار ده او د دې نه دې د کالاباغ دې منسوبه نه جوړوي ځکه چې دا یو داسې منصوبه ده چې د دین ملک ډېر لوی پرمختګ کولای شي. د دې تر څنګ جنگ روس پانه خپل ادریه کلی کې چې هر کال د ګیس کموالي لوجي کورنۍ صارفین د مشکلاتو سره مخ وي خو داسې محسوسيږي چې په کوم تیزی سره د دې صارفینو په مشکلاتو کې اضافه روانه ده. نو پر راتلونکو وختونو کې بعد د یخنۍ په موسم کې صرف یو څو ورځې لپاره خلکو ته ګیس ملاويږي. روس پانه وړاندې لیکي چې موجوده وخت کې حکومت د ګیس لوډ شیډنګ لپاره وخت وټاکي خو د افسوس خبره ده ده د مقرر وخت نه علاوه هم گیس نوی او خلک مجبورن یا خلرګی سوځوي او یا سلندر استعمالوي. د اداري په وینا چې د لوډ شیډنګ باوجود حکومت هر میاشت د خلکو نه ډیر زیات بلونه اخلي او ولس شکایت کوي چې گیس یې استعمال کړي هم نه دی خو د دې باوجود حکومت دومره زیات بلونه را لیږي. اداریا اخري کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې د خپل وعدو مطابق په دې مسله باندې د قابو موندلو لپاره اقدامات وکړي او د خلکو مشکلات حل کړي ځکه چې دا د حکومتونو ذمہواري جوړیږي چې ولسی مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ٹائمز رسپانے د ہند پٹان کوٹ پر پوجی اڈال وسلوال برید ہرستا دھاغ ہواد ل پاکستان سر داڑی کو پر سرنگوالی او واشنگٹن پوسٹ رسپانے بیا پا افغانستان کے لئے فٹ بال لوبے سرد افغانانو د مینی پاڑا لیکن اخباری کڑی دی چی مہم ٹکی لے اسرار علم مومن داورو
ٹائمز رسپانے لکھی پاکستان ڈیر پٹنگار سروائے چی د ہند پٹان کوٹ پیخا د اسلام آباد او نوی ڈیلی ترمنز د سولے بحال شوی پروسا نشی اغیزمنولے د تیر اتوار په ورځ د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټان کوټ خار کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یو مرکز وسلوال برید کې لږ تر لږه اوه هندي سرتیري ووژل شول. د سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته چې د خلیفه ورځ پیل شوه تر 15 ساعتو یې دوام درلود چې پکې څلور ترهګر هم ووژل شول. دغه نښته د اتوار په ورځ یو وار بیا هغه وخت راپورته شوه کله چې د هوایي ځواک په یاد مرکز کې دوه ترهګر موجود وو او یو چاودنه وشوه. ورم ورځ پاکستان د غبرید وغندو او د سولې له پروسې سره یو وار بیا خپل ژمنتیا وښودا. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویل پاکستان هوډ لري چې د هندوستان او د دې سیمې له نورو هیوادونو سره په ګډه له دې سیمې په بشپړه توګه ترګري ختم کړي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار د دې هیواد سرکاري اړیو ته ویلي دي چې د روانې میاشتې په 15مه د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سکترانو په کچ غونډه به کیږي. د ده په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ښکاره پرمختګ لیدل کیږي. مقاله زیاتوي د دې هر څه باوجود د پټان کوټ برید د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ کمزورې اړیکې له خطر سره مخ کړې دي. تیر ورځ د هندوستان په پنجاب کې خلکو د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په ګوډاګې وسوځولو او نوی ډیلی هم له پاکستانه غوښتي چې د ترګرې له منځه وړلو لپاره نوره ژمنتیا وښایي. بلخوا واشنگټن پوز رسپانه لیکي د اتوار په ورځ د هندوستان او افغانستان ترمنځ له فوټبال لوبي افغانانو ډیر خوند واخیست. د جنوب ایشیا فوټبال په پایلوبه کې کوربا هیواد هندوستان افغان لوبډلې ته د یو په مقابله کې په دوه ګولونو ماتې ورکړه او کپ یې په خپل نوم کړو. فوټبال چې د افغانستان قومي لوبه ده، کچیرې دغه فاینل میچ افغانستان ګټلی وي نو د افغانانو لپاره به ډیره د خوشحالۍ خبره وي. افغانان چې د فوټبال لوبې سره د جنون تر حده مینه لري، د فوټبال قومي لوبډله یې د څلور لسیزو د جګړې باوجود مخ په وړاندې روانه ده. که څه هم د طالبانو په رژیم کې د فوټبال پر لوبه بندیز نه وو، خو د لوبغاړو لپاره اوږده پینټونه اچول او ګیره پرېښودل ضروري وو. د میچ پر وخت د خوشحالۍ په څرګندولو بندیز وو او د میچ له شروع کېدو مخکې به په مختلفو جرمونو کې ککړو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړل کېدې. نو هم له دې کبله د فوټبال لوبې ډېر خوند نه و پاتې شوې. خو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم لړنګېدو وروسته د کابل گیر چاپیرا د فوټبال میدانونه بیا آباد شول. په گاډو د اروپایي فوټبال لوبډلو بینرونه لګېدل پیل شول او د فوټبال قومي لوبغالی چې په وینو لمبېدلی وو ټرف یا د کبلو صادر پرې وغوړول شو. د افغانستان قومي لوبډله بیا منظم کړې شوه. کډوال افغان لوبغاړي بیا راوستل شول او د لوبغاړو تربیه لپاره بهرني روزونکي وګمارل شول. په مقاله کې راغلي دي د تیر اتوار په ورځ د افغان او هند فوټبال لوبډلو ترمنځ له میچ ختمېدو وروسته وسلوالو په مزار شریف کې د هند پر کونسلګرۍ برید وکړ، خو لا هم نه د معلومات چې برید چا اول کړی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سپین ماڼۍ د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کېدو له امله اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې په بغداد کې پرون د مقتدر شیعه ملا مقتدا صدر ګڼ شمېر پلویانو د سعودي عربستان پر ضد مظاهره وکړه او خپل حکومت یې وغوښتل چې له سعودي عربستان سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې وشلوي. سعودي عربستان په تهران کې پر خپل کونسلګرۍ تر حملې وروسته له ایران سره ډیپلوماټیک روابط پرې کړل. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زین اورو.
د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې ایرانیان او سعودي باید په منځني ختیځ کې د کړکېچ د کمولو لپاره هڅه وکړي او له زغمه کار واخلي. موږ ته معلومیږي چې په منځني ختیځ کې د فرقه ای تشدد او بحران د پیښېدو امکان ډېر دی او دا یوه تصادفي خبره نه ده. موږ باور لرو چې دواړو خواو ته خلک د تفرقې د کمولو او د اختلافاتو د حل لپاره زیات کار کولای شي چې د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د عراقي شیګانو د لوی مشر مقتدا صدر پلویانو پرون په یوستر لاریون کې د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې له سعودي عربستان سره ډیپلوماټیک راکړه ورکړه بند کړي. په بغداد کې لاریون کوونکو د امریکا، برېټانیا او اسرائیل بیرغونو ته اور اچولی وو. د عراق صدر اعظم حیدر البادی خبرداري ورکړی چې د انمر اعدام به د سیمې د امنیت لپاره منفی عواقب ولري. په تهران کې پرون د سعودي عربستان د رژیم پر ضد پراخ لاریون وشو. یو لاریون کوونکی معصومه صابر وایي:
نمیدونم عربستان
زنایم خبره چې ولی باید سعودي عربستان دا کار کړی وي. دا کار د کوم فکر پر اساس کړی دی؟ د هغوی په سیاسي سیستم کې دیموکراسي چیرته ده؟ په سعودي عربستان کې د پیژندل شوي شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د یکشنبه په ورځ په تهران کې قهرجنو خلکو د سعودي پر قنصلګری حمله وکړه او ور یې ورواچاوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شیخ النمر اعدام غندلی خو په عین وخت کې ویلي چې په تهران کې د سعودي عربستان پر قنصلګری حمله د توجیه وړ نه ده او غندلې ده. د سعودي د بارنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د یکشنبه په ورځ له ایران سره د خپل هیواد د اړیکو د پرې کېدو اعلان وکړ او په تهران کې پر خپلو ډیپلوماتانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دي خپل هیواد ته ستانه شي. د سعودي حکومت په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماتانو ته هم 24 ساعته وخت ورکړ چې ووزي. په سعودي عربستان کې د شیعه شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وویل چې سعودي عربستان به له الهي غضب سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون پر یاد کې خبري کانفرنس ته وویل چې د ایران رژیم د بهرنیو ډیپلوماټیکو ماموریتونو په وړاندې له نړیوالو موافقو د سرغړونو سابقه لري او ټینګار یې وکړ چې د ایران له دښمنۍ ډکې کړنلاري د سیمې د بې ثباتۍ هدف لري. د کویت حکومت هم په تهران کې د سعودي عربستان پر قنصلګری حمله په شدت غندلې او د سعودي عربستان ملاتړ یې کړی دی خو له تهران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پریکړون اعلان نه دی کړی.
د امریکا د دفاع وزارت ویان په کابل کې د ملکی قراردادیانو پر کیمپ حمله تایید کړی او ویلي دي چې هیڅ امریکایي پوځي ته پکې زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې پرون دوشنبه د امریکا د ملکی قراردادیانو پر کیمپ انتحاري حمله په داسې حال کې شوې چې ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به ګډون پکې وکړي جوړ شي. تفصیل بیا هم د فرشتې جلال زین اورو.
په کابل کې پرون د کمپ سلیوان په نوم پر هغه ځای چې زیات امریکایي ملکی قراردادیان او نور بهرنیان میشت وي په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي دي. دا کمپ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پروت دی. د پینټاګون ویاند جیف ډیویس پر نو ویل چې حمله کوونکو د کمپ په دیواله کې لارې ایستلې وه. د جیف ډیویس په وینا په دې حمله کې یو تن وژل شوی دی او یو شمېر کسان زخمیان دي. خو د جرمني خبري اژانس ډی پی ا وایي چې حمله کوونکی د لارې چلوونکی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو تن وژل شوی او ډیر لسنه زخمیان دي. خو د جرمني خبري اژانس په کابل کې د روغتیايي سرچینو په حواله وایي چې د زخمیانو شمیر څلور دیرش دی. حمله کوونکی په خپل هم په چاودنه کې وژل شوی دی. د پینټاګون ویان جیف ډیویس ویلي چې د ناتو او ایتلاف ځواکونو سیمه تخلیه کړې او د زخمیانو د درملنې عملیات روان دي. په افغانستان کې د امریکا پوز په دې اړه معلومات نه دی ورکړي. خو جیف ډیویس ویلي چې هیڅ امریکایي پوځي ته په دې حمله کې تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. په کابل کې پرون د حامد کرزي نړیوال ډګر ختیځ دروازې ته نږدې هم انتحاري حمله وشوه چې یو شمېر پولیس پکې زخمیان شوي دي. په سیمه کې د سرحدي پولیسو قومندان حقنواز حقیار دا امکان نه دی رد کړی چې ملکي تلفات به ولري. د جرمني ډیر شپیګل مجلې ویلي چې د حملې هدف د جرمني عسکرو یو کتار و چې په سیمه کې د تیرېدو په حال کې و. په دې کتار کې یو جرمنی جنرال هم و. د جرمني پوز په خپلاوي پاڼه ویلي چې په پیښه کې دوه عسکر سرسری زخمیان شوي او تر روغتیايي څارنې لاندې دي. په کابل کې د یو شمېر سیاسي کتونکو په باور په تیرو څو ورځو کې په پرله پسې ډول انتحاري حملې او بمی چاودنې په داسې حال کې کیږي چې یو وار بیا له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو خبره توده شوې ده. د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي چې شایي وسلوال مخالفان په مذاکرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره غواړي چې په دې ډول فشار راولي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به د رواني میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې سره وګوري او د نورو مهمو مسلو ترڅنګ به له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي خبري وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغو خبرو دوهمه دوره به په کابل کې وي.
فرشتہ جلال زیبا د افغانستان په بلخ ولایت کې د هند پر کونسلګرۍ وسلوال برید چې وړمش په پیل شوی او پرونی هم دوام ولرلو د دریو تن وسلوالو په وجل کې دوه سر پای ته رسیدلې. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د عملیاتو د دوام علت په سیمه کې د ملکی تلفاتو څخه مخنیوي. ول مزار شریف څخه زمون خبريال مجیب الرحمن حبیب زئی رپورټ راکوي.
د د دوشنبه په شپه نږدې 9 بجې څو تنه وسلوالو حمله کوونکو په مزار شریف کې لومړی د هند قونسلګری په وړاندې دوی درنې بمی چاودنې تر سره کړې او وروسته له هغې چې غوښتل یې د هند پر قونسلګری ورننوځي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. وسلوال وروسته د هندوستان قونسلګری ته څیرمه په یوه تشه حویلۍ ورننوتل او په کې د جنګي مهماتو د ځای پر ځای کولو وروسته یې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلوالې جګړې ته د تېر شپې تر 10 بجو دوام ورکړ. د پېښو په لومړیو ساعتونو کې د بلخ امنیتي چارواکو د یادې حملې په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل، خو د وروستیو معلوماتو پر بنسټ چې په دې پېښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤلان وایي چې په ټپیانو کې شپږ افغان پوځیان او درې تنه ملکي وګړي شامل دي. افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې د وسلوالو بریدګرو اصلي موخه د هندوستان قونسلګری وه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت له امله ونه توانېدل پر یادې قونسلګری ورننوځي. چارواکي وایي د پېښو په لومړیو شیبو کې د هند قونسلګری کارکوونکي او ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسؤول او امن ځای ته انتقال شول، چې په پېښه کې د ډیپلوماتیک بنسټ هیڅ یوه کارکوونکي ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د حمله کوونکو وسلوالو د ځپلو په مقصد یادو عملیاتو کې د دفاع وزارت کمانډو ځواکونو، د پولیسو د خاصې قطعې سرتیرو، د ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو ګډون درلود. د بلخ امنیتي ځواکونه وایي چې د وسلوالو بریدګرو د ځپلو په مقصد عملیاتو له دې وجهې زیات دوام وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ټوله هڅه دا وه تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي. تر دمه په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت د افغان دولت هیڅ وې مخالفې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
له مزار شریف څخه زمونږ خبريال مجیب الرحمن حبیب زیو. امریکایي نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو ته په کتو سره د امریکا د کانګرس غړي او د هغه هیواد رسنۍ باید په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو مشرتابه تر پوښتنو لاندې ونیسي. د لیکنې مهمې برخې تاسو ته اورو. د نېشنل انټرست مجلې لیکنه وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل په دې وروستیو کې له خبریالانو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې ولسمشر براک اوباما به د 2018 کال په پای کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو شمیر له 9800 څخه 15500 ته کم نکړي. نوموړي زیاته کړې زه به غواړم چې تر هغې چې ممکنه وي په افغانستان کې دغه شمیر امریکایي ځواکونه ځای پر ځای وساتم. لیکن وایي نوموړي جنرال البته دا روښانه نه کړه چې هغه کوم کارونه دي چې دی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کولو په ترڅ کې سرته رسول غواړي. لیکن کاږي د افغانستان امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې لا خراب شوی. له 2001 کال را په دې خوا اول ځل دی چې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت سربیره د القاعده ډلې د بیا پورته کېدو خبرو اندېښنې راپارولې دي. د 2014 کال له فساده د ډکو انتخاباتو په نتیجه کې جوړ شوی د افغانانو د ملي والی حکومت د افغانستان د مهمو مسلو د حل په برخه کې غیر موثره واقع شوی. لیکن وایي د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې غټ هدف اغلتا القاعده او د دغه ډلې ملاتړو ته ماتې ورکول دي. پر دې سربېره امریکا غواړي چې افغانستان یو وار بیا د وسلوالو پر پټنځای بدل نشي. خود لیکنې تر مخه په افغانستان کې د بلیونونو ډالرو مصرفولو او د هغه هیواد په جګړه کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قرباني کولو باوجود امریکا لا هم نه ده توانېدلې چې هغه مهم اهداف چې ځانته ټاکلي ول ترلاسه کړي. لیکنه کاږي ټاکل شوی چې جنرال جان کیمبل په نږدې راتلونکي کې د امریکا کانګرس ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي. لیکنه زیاتوي اوس وخت راغلی چې د کانګرس غړي او همداراز خبریالان د امریکایي ځواکونو له دغه لوړپوړي کمانډان څخه سختې پوښتنې وکړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو په دې برخه کې د نازیې اقبال په غږ دغه سندره تاسو ته ورو.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
امریکای نیویارک ټایمز اوس پانی د هند او پاکستان وزیر اعظمانو ترمنځ وروستی ملاقات په کتو لیکنه خبره کړې وایي دا نه د روخانه چای د پاکستان امنیتی اسټابلیشمنت د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د اړیکو پراخوالی ملاتړ کوي او کنه لیکنه د دواړو هیوادونو اړیکو په تناظر کې د افغانستان شخړې او طالبانو سره د روغې جوړې بهیر هم څېړل دي تفصیل له پامیر ساحل اورو
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو ورځې مخکې چې د لاهور پر هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندر مودي لاس په لاس یو ځای سره روان ول نو داسې برېښېدل چې ګواکې دواړه نږدې ملګري دي او د هغو دوو هیوادونو مشران نه دي چې اړیکې یې ترنګلې دي ورځپاڼه لیکي پاکستان ته د مودي سفر ناڅاپي او لنډ و او په تیرو شاوخوا دولسو کلونو کې دا لومړی ځل و چې هندي وزیر اعظم پاکستان ته ولاړ مودي چې په 2014 زیږیز کال کې د هند وزیر اعظم شو نو د خپلې لوړې مراسمو ته یې نواز شریف وربللی و شریف نوې ډیلی ته ولاړ خو وروسته چې پاکستاني ډیپلوماټانو له کشمیري او بلتون پال مشرانو سره ولیدل نو دې کار هند ته خوند ورنکړ همداراز مودي د نورو هندیو مشرانو پرتله پر امنیتي موضوعاتو د پاکستان په اړه سخت نظر لري ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو کورني خنډونه دواړه مشران بلعموم او په ځانګړي ډول نواز شریف محدودوي په پاکستان کې پوځ د نواز شریف واک کم کړی دی دا پوځ د نړۍ په تر ټولو چټکۍ پراخېدونکي اټومي پروګرام کنټرول په لاس کې لري او په افغانستان کې یې د طالبانو او هند مخالفه وسلوالو په ملاتړ کولو تر اوږدې مودې دوه مخې تګلاره عملي کړې ده نیویارک ټایمز ورځپاڼه کاږي دا روښانه نه ده چې آیا پاکستاني جنرالان د شریف او مودي د نویو هڅو ملاتړ کوي او که څنګه خو دا جوته ده چې د افغانستان او کشمیر په ګډون نورو مسئلو ته په کتو د دواړو هیوادونو رابطې اړینې دي ورځپاڼه وایي د مودي شریف اړیکو لوی امتحان به دا وي چې آیا دواړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر مخ بیولو لپاره سره ګډ کار کولی شي او که څنګه د دې لامل دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ کمولو لپاره د وسلوالو طالبانو مرسته کړې او هند د افغان حکومت ملاتړ کړی او ورته پوځي مرستې ورکړې دي ورځپاڼه لیکي ځینې امریکایي چارواکي وایي باور لري چې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په جګړه کې سنجیده شوی دی او پاکستانی جنرالان فکر کوي چې که په افغانستان کې طالبان بریالي کیږي نو دا به د اسلامي دولت ډلې لپاره هلته د ځان پیاوړي کولو زمینه برابر کړي چې له کبله به یې پاکستان له ګواښ سره مخامخ شي نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي البته ځینې امریکایي چارواکي شکمن دي او وایي یوازې وخت به دا ثابته کړي چې آیا د مودي او شریف ترمنځ اړیکې به رښتیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او همکاري پیدا کړي او که څنګه
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د ننګرهار د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال دغه ولایت په عوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی دی دغه چارواکي همداراز وایي چې د سیمې هغه زورواکان چې دولت ته مالیه نه ورکوي پر ضد به یې قانوني کاروایی وکړل شي باز محمد عابد له جلال آباد رپورټ راکوي
د ننګرهار مستوفیت چارواکي وایي چې د 1940 مالی کال پترس کې په دغه ولایت کې 1.3 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال پرتلې په عوایدو کې 15% لوړوالی راغلی دی په دې اړه د ننګرهار مستوفی محمد عالم اسحقزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار مستوفیت په 1940 مالی کال کې توانېدلی دی چې د نورو عایداتي ادارو په همکارۍ او مرسته باندې پخپل عوایدو کې 15% زیاتوالی را پر اوسه کال موږ 11.5 میلیارده عواید درلود او سږ کال موږ 10.3 میلیارده عواید لرو
محمد عالم اسحقزی وایي چې لا هم یو شمېر خلک شته چې د مالیې په ورکولو کې ناغېړي کوي خو په خبره یې چې دوی د یو شمېر زورواکو دوسیې سرنوالۍ ته لیږلي او په نږدې راتلونکي کې به ترېنه مالیه واخلي
اوس هم یو تعداد کسان شته دي چې مالیې ورکولو ته ناظرېږي خو منځنی مالیه ورکوونکو لوی مالیه ورکوونکو په چوکاټ کې موږ د قانون د مجري په نامه باندې یو اداره لرو دا موږ منګ یو تعداد د سروالی ته معرفي کړی دي چې ان شاء الله قریب دوی څخه منګ هم مالیه واخلو.
محمد علم اسحقزی وایي چې دوی په داسې یو سیستم کار کوي چې په فعالیتو سره به یې په دې وتوانېږي چې په عوایدو کې 50% زیاتوالی راولي.
زمونږ پروګرام دا دی چې د ننګرهار ولایت مستوفیت د ګمرکاتو سره وصل کړو. مستقیما موږ سیستم په ذره باندې موږ باید وپوهیږو چې دغه تجار څو سی ډي کار کړی او څومره مال دی د خارج څخه وارد کړی دی هیواد ته یا یې صادر کړی دی. نو بنا اند سیستم ساده په نتیجه کې کېدای شي چې فرار مخامونی ورشي او زموږ د عوایدو کچه لا پسې حتی زه دا درته وایم کېدای شي 50% زموږ په عوایدو کې افزودی راغلی.
یاد دی وی چې د افغانستان د اساسي قانون د 23 ماده په اساس هر افغان چې په افغانستان کې ژوند کوي مجبور او مکلف دی چې د خپل عوایدو څخه یو برخه د افغانستان خزانه ته ورکړي. خو د خاغلی اسحقزی په خبره چې لا هم په ننګرهار کې زورواکي د مالی لور کولو څخه ډډه کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په مندنې سپا شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 4515 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دیشي بو کې د ګلاجان په غږ لدی ولسی سندرې خوند واخلي او تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
پدې ټول سرمو ارخوا قتل کې و ما سره یالي